لومړنۍ کار
بیا وروسته چې حالات ګډوډ سول او مهاجرت ته مخه کړه لغه وخت نه راتوایا آیا هلته داسې کوم څه و چې په تاسو بد تاثیر وکړ او تاسو د ژور خپګان خواته یوسي؟
داسې ټکي داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم، یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه ترخه شیبه مې هماغه شیبه وه چې ما د خپلې خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټوله لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیه کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامیگی آبادیگی دا زیره با پا ما دا قبر بسر کهی.
بله.
دا دیره سخته. سخته دا.
بله. ز پویگم چه کلا نا کلا زین پختنه اغا دردونه تازه کهوی چه هغه دیمونگ پزرونو که خودی خو پا غشبه بیا تازه کهگی. څه وخت تاسو احساس وکړ چې د ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی؟
زه حتی همدا اوس زه ښه احساس نه لرم. زه به کله هم د آرامش احساس ونه کړم تر څو چې زه ژوندی یم، خو زه هیله منده یم چې زه وکولای شم، زه تر هغې ژوندی هم چې یو ځل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم. زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم، زه هغه لحظه یعنی زه سکته ونه کړم، د ډېرې خوښۍ د ډېرې خوشحالۍ او زه هیله منده د خدای نه غواړم چې د داسې شیبې شاهده اوسم.
اوس کله تاسو نه پوښتنه داسې مطرح کړو، هغه مېرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خپګان زیاتېږي، تاسو څه ورته وایي د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري، څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم، خو زه خپل خویندو ته دا وینا لرم چې د دې دپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي او هغه هیلې و ارزوګانې چې لرو هغه که په هر سن و سال کې یو هغه ترسره کړو او هغو ته د ښه صحت خاوندان اوسو، ژوند په خوښۍ ترسره کړو، په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د پیسلا د یوې امیدوارۍ د هیله مندۍ دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو او د یوې امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري، دا د ژوند شیبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیری کړو تیریږي او که خدای نخواسته په بد اندازې هم تیری کړو دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
ډیره مننه.
د بشری ودې او پیاوړتیا سلاکار او پروانی برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید وایي ژور خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونه شي، د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یو مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
ژور خپګان دا یو تریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنو کې ډېر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لاملونه لري. لومړی پایلې ډېر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې ډېر زیات خطرناک وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي او کله کله هم ته بالکل تور آینه کې واوندي ټول نړۍ ته په تور آینه کې ګوري او د ژوند نه بالکل زړه تور شي او حتی اشتیاي نه وي روغتیا خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي او په مختلفو مرزونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیتو مسایلو نه پیل کیږي او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي چاپېریال کې څه ستونزې وي نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي او د دې متاسفانه شي بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی که چېرته په یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي په دقه کې به شپېته معلومات شي دا کار اصلا ممکن نه دی. خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي نو د هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی د حافظه او ذاکره دا به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو خو متاسفانه چې کله ژور خپګان کوم انسان ته پیدا شي دغه ټول هارډ ډیسک دغه ټول دماغ متاسفانه چې د منځ ځي او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپل نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کی. بهتره خبر دغه ده چې د جوار خفګان لامیرونه موږ پیژنو او څنګه وکولو چې موږ تاسو خپل ځان نه هم د جوار خفګان نه وساتو او نور هم خپل چاپېریال ته نجات ورکړو که کورنۍ وي او که منطقه وي که کلی وي او که دفتري چاپېریال وي او که نور هغه انسانان چې مربانه ملاحظه کیږي چې دوی جوار خفګان لري او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي نو ته موږ تاسو متوجي شو او دا سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو.
bale ډاکټر صاحب تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه کدا اوس راتوي چې موږ څنګه په او کاس کې د جوار خفګان علائم تشخیص کړو.
د جوار خفګان انسانان همیشه منفیګرا خو لري او دوی ټولنیز خو نه لري دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي او دوی همیشه د پاره تور عینه کې چولی وي او حتی مثبت ګرا انسان سره هم دوی منفی ګرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خپګان اخلي او داسې نقطو او خبرو په سګرځي چې دوی خپل ځان هم خپکړي او خپل چاپریال هم خپکړي. په دې کې د جوړ خپګان کې په یوه مرحله ده چې کله کله انسانان یو وخت کې ډیر عمیق خپګان کوي په جوړ خپګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشالۍ نش کنټرولولای چې اکثر خويندې دغه مشکل لري چې سنائی قطب ورته وایي د بیماری او د مرض ته دا حد خطرناک ترینه مرحله ده ځکه چې یو انسان دومره خوشاله د سعادت او د نیکبختۍ مرحله ته رسیږي البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرولدای نشي او کله کله بیا جوړ خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کوي چې څنګه دای ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي اکثره د خلک اشتیا نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو کې هم دوی ستونزې لري او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضی دواګان وخوري البته هغه دواګان خپل منفي اضرار لري د خلکو عموما خوب یې نه وي او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردۍ نه شکایت کوي زما سر خوږي اکثره د فشار په مرز باندې اخته شي او کله کله بیا د قلب مسایل مرتبه شي ورته پیدا شي. د کلسترول دی وچتوالی یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه جوار خپګان دی داسې انسانان ځکه په دوی باندې فشار راځي نو د فشار خوري هم چي دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضی هغه غذاګان نه پیدا کیږي خو اساسي لامل چې دغه جوار خپګان دی.
bale ډاکټر صاحب تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کیدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسی خو که دا وځي کوڅه په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري په دې اکل تاسو څه وایي؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. موږ تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته بعضی دواګان دوی خپل سر باندې بیاخلی نو خپل سر باندې دوا خوړل د درست کار نه دی باید ډاکټر سره مشوره وشي او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي کیدای شي یو خفیف چه ورته ورکړي مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونشي او د دوام راجاچ د تقریبا چې اخري غدي نه حل دی او د ډاکټر صاحبان هم زموږ د هیله د خواستان د هغه دواخانه د ورونو نظم او د هیله د چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي ځکه چې دا خطرناک غل لري او عواقب لري د مریض لپاره هم او متاسفانه چې د مسولیت هم د قانوني مسولیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانو ولاته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کاس چې دی په ژور خپګان باندې اخته دی، د ځان لپاره څه کولای شي؟
د خپل لومړی معالج دی، د خپل ځان د ژور خپګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی، هغه کزما ورور دی او کزما خور ده، دوی خپل د خپل ځان معالجه کولای شي. دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی، او د انسان هغه جوهر چې دغه د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی، دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمې خاطرې تالیفوي، 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي، او 20% د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرایي، عموما انسان په ترنینګ باندې کولای شي خپل فکر مثبت ګرایي طرف ته یوسي، او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري، ځکه قران کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس، رب ملك اله، په دې دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې نه غواړي د هغه وسوسې نه چې انسان ته پسې نه پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دغه وسوسه؟ من الجنه والناس، کله انسی شیطانان او کله جنی شیطانان راځي، او بعض خبرې متاسته کوي پسې نه کی متاسته وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه، خطرناک مرضونه دي، چې عین سحر او جادو دغه مسائل، او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق، څومره شر چې الله پیدا کړی درنه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د ژور خپګان، لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه ښه یم، زه جوړ یم. طبي خبر ده چې کله کله بعضې ظروف او بعضې شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي، بعضې هغه لري، بعضې اغیز لري. طبي خبر ده چې کله کله انسان صحت ښه نه وي، د مثال په توګه باندې کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مثال په توګه باندې کورنۍ بعضې ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نه شي، او انسان کې خپله دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولای شم چې د خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قرآن باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپل قوي اراده باندې انسان کولای شي چې د خپل ځان خپل معالج واوسيږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب خپل ځان کوو، خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لاسته راوړنې باید ولرم، او زه باید تسلیم نشم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچوو، او په خپلو ستونزو، په خپلو مشکلاتو، په خپلو خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل، دینجونو پاک لای په اول امر کې لښبګم ټولګي څخه د پورتس د کونکو پر مخ د خوانځي دروازې بندې کړې. خځل کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبرات میشوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تاک بندیز ولګېده. په بل امر کې پوهنتونونو ته دینجونو تک هم تر بل امر پورې وځندېده، چې د کړنې د زرګونو افغانجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې بریده پورې چې ووس د دوی په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي، طالبانو په روسي امر کې لشپېتو زرو څخه ډېرې هغه آرایشګری میرمنې په کور کې نیولې چې د دې خځو په خبره اکثر ته د کورنۍ نفقه ورلغړېده. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر به د افغان خځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143601. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
د ازادي ملمه
اول خپل نوم راو.
خپل پدامامت.
پدامامت د کوم ځای اوسیدونکې؟
زه غزنی.
تاسو یو هنرمن یاست؟ تاسو ډولک ژغوي؟ دا ډولک تاسو له څومره وخت ژغوي تر اوسه پورې؟
دا ډولک صاحب تقریبا 6 کال کی زوام.
اول څه د ډولک را شروع کاوه؟ عمر د څومره وو او څنګه درا شروع کو؟
دا صاحب زه لاس کالانه وم، صاحب کابل کې مې دا دولک شروع کو، په دې کار پایلو.
څنګه دلته شروع کو مثلا د شوق او داستا مجبوری و داستا خواهش او غشتنه دی و څنګه دلته شروع کړه اکثره ته وک
دولک سمزدا کو ز لاسکلانو بیا په کابل کې اومه دا په دې دولک باندې ما شوق او زولارم زدم کو بیا تقریبا یو نیم یاست دوه میاست درې میاست ز شاګردوم کوچه خرابات کې شاګردوم بیا د دولک مزدا کو بیا لغه بعد ذاتی و دو تتلم کابل کې ساس کو غین ذکرالو دلت تر دې جه
په هنر کې ډیر شان دی رباب هارمونیا مطلب مش په پښتو کې تقریبا ما چا ورېدلې دی له هنرمندانو شپوش پیته کڅلور شپته اداسي عالی دی چې هغه په افغانستان کې ژغول کیږي تا ولې د غړولک په کې انتخاب
دولک خو په دې انتخاب کې شوق مې و اوس وی او شوق مې ما په موسیقي کې دولک دولک میمز دادی تبلا زیربغلی باجا نسو شایند مز دادی
خو هغه زیات شوق سی دغه دولک سره ده
ډیر شوق سمې دا هغه له تبلې سره ده هغه جوړی تبلا نه ده او زه هغه مغاګم
له دې پرته چې موږ نور پښتنې وکړو یا نور ژغې دا وکړو یا مطلب نور په مخ سره لاړ سو کته دغه د خپل پند ښکاره کړه ته مثلا دولک لږته وایي
دا ګردن میګی دا تال سره ده
دا اوس ټکو ما نغمه پولیسه
وو دا غدان دی
وا 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 ډیر پوزل پور ډیر شه دته ولې کی توای
دته ګدا په دی وای دغه نومه ګدا ده اوس وی دار غلی خو دغه ست نوم لري دغه حساب لري دغه قاعده لري موسیقي مسده دغه سر هر پرده نوم لري هر تال سوی هغه نوم لري
زه د سپیکر کوم چې دغه کوم نوم چې تاسو واخستي د سې دله کده چې د هندستاني موسیقي یا د نوم لري هندستان راغلي کده د افغانستان د موسیقي خپل نوم ده
یا د افغانستان خپل نوم ده خو په هندستان کوم دغه شای ده او دغه یو شای ده افغانستان ځانته دی هندستان ځانته دی خو بیا په هنر کې په تال کې په دې شیانو کې یو دی دا ګداسه دا دوریم دغه ستاسو دلته هم دغه
ته اول څه دې شروع کاوه تا خبره وکړه چې زما ډیر شوق ورسره د شوق تر څنګه تاسو کله د سی په مسلکي ځینو کې هم الته برخه واخسته یا مغه شاګردي وکړه بیا هم استاذي استاد څوک درلودو چې موسیقي تر تزده کې
وو والله استاذ مې مو خو زما مسلک دغه دی پوس به مو کسب دغه دی کارم دغه دی
یعنی د سید شتاس په کورنۍ کې نورم څوک دغه کار کوي
والله کورنۍ کې څوک نسته خو نور خپلوانم ډیر دي ما هم لږه څه زده کړې
دغه موسیقي کله چې ما ځینو هنرمندانو سره خبرې کړې دي هغه د سې چې ځینی وخت دی هغه موسیقي د لیونتوب یا د جنونیت تر هغه پورې دی پکې غرکیږي دی پکې جنون تر رسیږي پکې تاسو کله کله دا ډولک وایي داسې پکې جذبه دی اخلي پکې غرکیږي که څنګه یې
والله خامخا موسیقي خصوره کامه دی اوس که بعض خلک وایي چې موسیقي په سمه طریقه باندې ورسي یا ورور کوم غیر شایان پکې یاد نسی خو موسیقي توان نه لري خو بیا څه مقصد کوم دغه فکر راسي بیا توان لري مقصد
داسې نوري خبرې وکړو له تاسو څخه یو بل داسې نغمه اورو په دغه ډوله کې چې ستاسو ډیره خوښي ډیر پس له پوری ډیر دا تر ته معلومی چې دا اوس کومه نغمه ده موږ د کوم نوم ویلای شو
دا سب یو आवाज کی راځي هغه به زه درته وایم چې احمد ظاهر دی باز آمد ای جان من جان رافدا او دا غ تل څه ده وانس نو میږي وانس
ډیر ښه دا تبلچ تا یو زده کړه مطلب ډیرو محفلونو ته لاړې کوم هغه محفلونه دي چې تا به ډیر خوند ورزخه اخیست به ډیر متاثر کولې چې هغه مجلسونو ته پته لاړې او تا به ډیر په شوق او ډیر په لزړه په استلا باندې هغه ډولک ژغاو
والله شوق خو مې یا یا ما په کابل کې ډیر وخت ډولک والے تبلم والے خو دلته یو نرمن لغو سره ډیر شوق و. دلته یو دمبورۍ و، هغه د کابل له خوا و، ډیر ښه دمبورۍ والا.
دغه موږ چې کله دغه ډولزن وینو یا هغوی اورو، هغوی یا اتڼچان سره موږ خبرې کړې دي، دوی وایي سي مثلا دغه اتڼنه یا د موسیقي یا د ډول خپلې خپلې سیمې دي. مثلا د پکتیکا سیمه ده، یا مثلا د غزنی جلا ده، یا مثلا د لوګر جلا ده، یا دې خواته د زابل او د کندهار ده. دغسې تاسو په دې کې دغه د سیمو موسیقي ږغولی سي؟ مثلا که زه درته وایم چې د لوګر په دغه باندې ته یو ډولک یو نغمه راته ونیسه، داسو تاسو په کې ږغولی سي؟
والله خو داسې چل داسې د لوګر ځانته موسیقي ده، د غزنی ځانته دي، د کابل ځانته دي، د کندهار ځانته دي، پوسې پارک لري پکې.
مثلا که دلته زموږ اورېدونکي ناست یو، هغه تا غوښتنه دا وکړي چې ته د لوګر یا د لوګرۍ ساز یوه نغمه راته پکې ونیسه، ته به هغه څنګه پکې نیسې؟
دوی بیا دغه ډېر غږیي، دغه زه سز وایم اوس غوږ ورته ونیسه.
همدا ډول د غزنی د سیمې در معلومیږي چې مثلا په غزنی کې بیا هغه د غزنی د محلي موسیقي کوم یو ځانګړی سبک ته یو ځانګړې نغمه یې ده؟
په غزنی کې چې ده دا زموږ تاسې داسې رواج هم ده لکه د کابل، پوه شوې؟ د غزنی د ښار او څه څه د اطراف دي، هغه د قرباغ بیا ځانته قرباغ خو ځانته دغه لري، هغه خو اتن دي بیا د قرباغ الاپای نومیږي.
ته یو الاپای یو ترس په دغه کې په دغه شي
غزنی کې ده، د خار کې بیا دا بابایدار او دا ګوندشکاک او دا شیان چلیږي ډېر. زه بیا درته وایم
ډولک څه ته وایې کنه، تاسو په ټول شپې رڼولې سیته، داسې وخت چې ما تاسو دلې شپې م رڼولې د ډولک په وهلو باندې، ستړي کولو یې نه تاسو؟
والله ستړي کېدو خامخا، خو شوق ولک پې پوهېدو س نه ستړېده، پوهېدو نه پښې مقصد شوق هم نه پوهېدو س موږ ستړي کېږو که یا
دغه لاسونه به مو نه خوږېدو باندې
یا والله یا موږ نه پوهېدو په ځان باندې. هغه د لاس خویېدا زه به درته وایم څه یاره، که بې جایه ووږي بیا د لاس خوېږي، که په جای ووږي بیا نه خوېږي. دغه یو جای شته،
مطلب خپل هنر به ورسره کړې؟
هنر دا خو هنر ده، دا خو زور نه غواړي. دا
یعنې که غلطي وکړي لاس دې خوږېږي؟
که غلطي وکړي لاس دې پرې کوي. هغه
یو بل ډولکي سره ما کله څو وخت مخکې خبرې کړې وې، هغه ویلي چې کله کله لاس خوږېدو ته دا لاس سره کړي وو، ته هم کله کله دا لاس ورته سره کول؟
یا زه دغسې نه کوم. او ما درته وویل سړی بې جایه لاس ووږي، او بې جایه لاس ور واچي ذاتي لاس هم پرې کېږي او خامخا تاوان ورته کوي.
دغه موسیقي ستا ژغول دا رباب چې دي دغه څه شی ډولک ستا واهه خپل وخت کې، یا وهې یا شاید په راتلونکي کې بیا وهې، تر اوسه پورې سندرې مو سره ویلې دي؟
والله سندرې مې ډېرې ویلې په قرباغ کې وم، ډېر وخت ما باجا والا آوازونه مې ویلې ذاتي. اوس دلته سره راغلی یم، دلته نه دی ویلې.
دغه ډولک چې دي واهو، ما ځینې ډولکیان لیدلي دي، هغه سندرې مو سره ویلې. تا به له ډولک سره هم سندره ویلې که نه؟
والله له ډولک سره خو مې نه ده ویلي. ما درته ویل سه یو 15 کاله، 16 کاله، 18 کاله په قرباغ کې وم، بیا مې دورې آوازونه ویل.
استاده، که مثلا تا د ډولک سره سندره ویلې ده یا دې نه ده ویلې، اوس که دلته یو سندره له ډولک سره راته ووایه.
سعید زبیوم کوم وزر توم تو
ګوره مثلا پښتو پارسی دواله زموږ د افغانستان ملي ژبه دي دا دواله مشت ډیره خوږی دي او په دواله باندې پیژو کای وره پښتو او بیا پارسی وای نو خوند به وکړو
مله اواز ته توایم ذاتی کارا کومو
راځه
مهرباني سره تاسو خوښی
مهرباني
والا داس دغه سو دلته ډیر وخت आवाज نه ویل دلته دغه رااله اوس یو आवाज وایم درته
مطلب زله چې انتظار وکم اوریدونکو انتظار وکي
یو आवाज د ماپ کرباخ کې ډیر وایو هغه به درته وایم
تاسو خوش
مست منګې بروړې دې سلام دې بروړې دې مست منګې بروړې دې سلام دې بروړې دې عالم لانی سیار په نور وړې دې عالم لانی سیار په نور وړې دې مست منګې بر مستی کرشد دیدن کی جی مستی منگے بروڑ دے مستی کرشد دیدن کی جی مستی منگے بروڑ دے لنگ غرم کی لیلا کور کبھی خوبون مستی منگے بروڑ دے سلم دل بروڑ دے عالم لان سیار پونر وڑ دے عالم لان سیار پونر وڑ مستی منگے بر
واو دیش دیش استاد داسې معلومی چې ستا ژبه مورنۍ ژبه پښتو نه ده
مورنۍ ژبه پارسی ده صاحب
چې پارسی ده نو بیا خو تا په پارسی می وسند راوړو
او به وایم
راځه مهرباني وکړه
باز آمدی ای جان من جان را فدا ye jaan tu jaane mani sad ham chuman qurbaan tu qurbaan tu gufti ke jaanane tu jaanane man جانان من گفتی که ہے رانی کی ای ران تو ای ران تو باز آمدی ای جان من جان را فدا ye jaan tu
wow dir puzle puri ustaz ustaz ar kisabgar har hunarman har da khpal maslak khawan po usani waqt po khpal utlal yo pas dir khwabat de hata kala kala zindas kasan mil dir zara pas urzi to po da khpal hunarmandan pas po da khpal utlal pas po da khpal ham maslak pas khwabat ay kana pas khwabat ay
والا خام خانو غس دمو غاش غټو نرمندان سی وس تللې دي دای دی وبخي خام خان سره خو به د کیږي خام خالق کی
استاد کچیر زمو په خوانی و نرمندان ژوند دی وای خان کرباغی مطلب بیلتون د سی پزرګونو پسلګونو نور دی کنه که هغه وخت تو وای دا غې زمانه رولک ژغون کوي دا غشتنه بده سو چې یا خواهش بده سو سل چا سره د موسیقي ژغولې
ولا خدا سل د سمات په خپل د په د موسیقي خو دوه رقم دي پوسو هغه خلک هغه غټ استادان سي دي هغه آرام موسیقي ژغي پوسو دا اوس ځوانان سي دي دا خو مالی ساز کوي موسیقي دوه بخښ دي پوسو داس مالی ساس کې هغه ځان ته دی هغه استاد یې اوازونه سوای هغه ځان ته دی مات خپل یاره په خپل نار کې زوایم سه د ټول ځوان ور سره وای د دغه استادانو سره لکه خان کرباغی او لکه استاد اولمیر وو یا د نور نشناس د خلک کله پیدا کی اوس هغه خلک ځانته خلک
صح د هغه خلکو هغه طرزونه خو هم غږولی سي که نه چې مثلا اوس خان کرباغی د دغه جلا موسیقي ده په ټول افغانستان کې ډېره یو په زړه پورې موسیقي ده مثلا ناشناس بیلتون سلام لوګری او داسې په زرګونو په سلګونو نور دغه د خان کرباغی نغمې دي په دغه کې خوښې دي په ډولک کې
والله خو اوس خو دغه کومه تیاری نه لرم خو د خان کرباغی اوازونه مې زده دي خو اوس نسته راسره دا
مثلا سندری خو دې نه دي مطلب یاد له ذهنه وتلی دي یا تا په هغه دغه کې وینه دي په ډولک خو هغه نیولی سي کنه په ډولک کې راته ونیس
خان کرباغی صاحب وای موی په بام ولاړه ی زنګېږي ولیلا درنګ دی ولې زیړ ده جانان
استاد تاسو پوهیږئ چې له تیرو تقریبا شاوخوا دوو کالو څخه په افغانستان کې په موسیقي باندې بندیز لګېدلی ده کله کله داسې په کور کې کله تنها سي یا مطلب په اصطلاح ډېر ګرم وکړي ډېر غم در ولاړ سي کله کله موسیقي غږیې
والله زه خو په خپله سه د بندیز راغلی دولک مې نه ده ژغولی په دې سه وروره راته خوند هم نه کوي اوس وخت یې نسته پوسوې یا نیغه کوم
یعنې هېڅ په فکر کې نه در ګرځي چې دا شی وکړي
په فکر خو مې ګرځي والله کله کله په دا میز باندې چوکۍ ملکۍ باندې کښېنم له ځانه سره غږوم خو مقصد دولک سره مې نه ده والی
اغه کله کله چې نه د سندره مندرم د سل ځان سره زمزمه کوي کې نه زمزمه کوي
او خو نو خامخاس پیاد راس کله کله بیا اواز هم له ځان سره وایي
د ست موسیقي په اړه باندې کوم خاطره ته د جوړک په اړه لري نه لري
خاطره خدا شل د ماتر تول صدا خاطره مې دغه د سازو ته تلم خو خوشاله وم وروره خو سات مې تیر وو خزوان مې برابر وو دغه خاطره ده
مثلا په دادور دغه کې تاسو کوم د محفلونو د موسیقي کول تاسو په خو دا سي د زنانو محفلو ته تلئ کنه تلئ
والله صاحب په وخت څه کوچنی وم خامخا خزو ته موساس کاو په وخت کوچنی وم د تقریبا د کارمل په وخت ما په یاد کیږي زه دغونه لکوم لسکانه دولس کلنه وم چې زه سازو ته تلم بیا خزو ته تلو دونه پاره
یو سړی به بل و هغه به اواز خوان وو او ته به چې وې سندرغاړی به وو او ته چې به وې ستا به ډولک ورته غږوو
ما تابله واله هغه جوړۍ تابله نه ده
جوړۍ تبلې دې
واله هو هغه مې واله
ښه
اواز خان نه وم په هغه وخت
اول وار چې د موسیقي را شروع کړه اول وار د چیرې داسې محفل ته لاړې څه ډول محفل و در یادېږي
هو په یاد کېږي خو مې اول سر څه مې زده کړو بیا دلته دغه ته ولاړو چل ستون خواته یو ځای و بیا هغه یو شناخته او لغو سره تللی وو نو ما په یاد کې سوال
مثلا هلته چې تلاړې هلته هغه هغه کیفیت راته بیان کړي چې حالت دې څنګه و خوشحاله وې خفه وې څنګه و
یا خوشحاله وم ډېر خوشحاله وم په دې سه ما موسیقي زده کړو بیا اول پروګرام و ډېر خوشحاله وم
داسې پروګرامونه دې هم کړي چې هغه په افغانستان کې یا مطلب په بل ځای کې داسې په تلویزیونونو کې یا په راډیوګانو کې هغه بیا راغلي دي هغه خپرونې
والله مو خو کوچنی وو بیا مو نه یې تللی چیرې داسې تلویزیون ته یا دغه ته نه یم تللی تر اوسه
پخوا ستاسو دغه کار یا دنده چې وه هغه دغه ډولک غږول وو له دې لارې تاسو هغه د بچیانو یو ډوډۍ موډۍ یو د کور ګزاره په کېده اوس دا د کور ګزاره څنګه ده
والله صاحب اوس خو مې د کور ګزاره سخته ده صاحب په دې سه وروره هغه وخت مثلا 15,000 لزره به مې د شپې پیدا کول اوس وروره څه ده کورم په کرایه ده مقصد اوس کراچیواني کوو وروره بل کار خو مې زما نه ده زده ذاتي ژوند هم سره خراب ده یو څه وخت خو هغه یو کارت مې اوس هغه هم راچې واخیسته وای څنګه راځي وای وخت پر ساوې ده داس داس
نو اوس دې اقتصادي حالت کو ډیر سره کمزورې ده
ولا اوس مې اقتصادي حالت سره ډیر کمزورې ده په دې سره کراچیوانی که مثلا 200 روپی د ورځې ګټم هغه د کور د غم نه کیږي د کور گزارنه کیږي وو
مثلا که د خود وکاله وو ته موسیقي باندې بندیز ده کداغه موده نور غدی غزی جی پسی دغه موسیقي باندې نورم بندیز لګیږي دغه خپل هنر خو بدر زیریږي نه
یا دا خپل کسب ده دا چیرې ریږي راځي دا سار سودا غسی معنی ریږي
ته موږ په افغانستان کې یو ریواج داسې لرو چې مثلا دغه موسیقي داسې زینه په زینه د نیکه پلار زوی ته له زویه پسې لمسی ته داسې پسې پاته کیږي ستاسو په کورنۍ کې داسې بل څوک شته چې هغه دغه هنر په مخ وړي
ولا دا خو داسې په کابل کې هم زموږ خپلوان شته زما یو ماما ده هغه ښه تبلایي ده یو د خاله زوی مې ده هغه ارمونیي ده دیر غط غط اونرمندان دی او پر کرباخ کسی دی آغام دوستان دی آغام مقصد سازم کهی هر شای
ستا پا بچانو که خودش سوک نسته سی مثلا داغ کار که
یا دمو پا کور کس فعلا سوک نسته یو زوی می ده لس کلانه ده بل ذاتی سوک نلارم یا داغ یو زوی می ده
داغ زوی دی بیا شوک لری ورس را نی لری چنگ ده
هغه زوی مې اوس دلته په یو ځای کې کار کوي پرده دوزي کې اوس خو د هغې شیانو وخت نشته نو
داسې معلومیږي چې کله کله یو رخلي یا یې مطلب دا تبله یا یې دی ژغیي یې مطلب داسې شوق یې هم نشته ورسره
لا شوق خامخا شته ورسره خو زه نه پرېږدمه
ولې نه پرېږدې ولې نه پرېږدې
په دې څه دلته په درد نه خوري په افغانستان کې موسیقي
یعنی ستا په فکر په افغانستان کې باید موسیقي مړه شي
ولا یا هغه سم نه ده خو مقصد هغه زور ته وایم سو مقصد یو بل کار وکړه یو بل کار وکړه زه نه پرېږدمه
څنګه فکر کوې چې مثلا له یو هنرمنده له یو تبلچي دي هغه خپل د پلار د نیکه کسب او یا هغه هنر واخیستل سي څنګه ته په کس دغه نه ورته پرېږدې چې دا شی ځینې واخیستل سي
ولا خو دا سر د زه وایم سو دغه سو وخت به لکه په ما سره راغلی دغه سو وخت به په هغو باندې راسي موسیقي داسې شایي داسې آزادو ملکو کې په درد خوري دلته په درد نه خوري افغانستان کې
یعنی ستا فکر دا ده چې په افغانستان کې موسیقي د زوال په لور روانه ده یعنی د ورکېدو په خوا روانه ده
اوس خو دغسې ده نو له دې بعده خدای پوهېږي
بیا هم نو غوښتنه څه شی ده څه باید وسي موسیقي دپاره
ولا غوښتنه خو م دا ده سه موسیقي آزاد سي خلک لږ په شوق سره وګرځي لږ آزادي سي خو دلته خو نه کېږي موسیقي ګمان مې نه کېږي
دا چې نورې خبرې وکړو بیا یوه نغمه پکې اورو له تاسو څخه
قطغانی تال وای
دا د موسیقي یو طرز دی یو سبک ده
وو د موسیقي یو سبک ده د قطغانی ورته وای
دا د سي ځای معلوم دي چې دا د افغانستان د کومي سیمه ده او کدا په ټوله موسیقي پورې تړلې شاید
یا دا د ټول افغانستان د قطغانی څه ده
د کوم نوم چې تاسو واخستې قطغانی په دې کې بیا سندریم ست که خالي موسیقي ده بده
وو ست په دې کې هر کم خاندانو نسته هر کم خاندان ورته راځي مثلا دا آواز پکی رازی
بوی ساز قطقه میده میده کار بزن خرابی تن بینا او بچه کار بزن
دا آواز پکی رازی دیر آوازون پکی رازی خدا یو مالی دا غدا تال
ملی سندر یکی ستاسو کومه سندره ډیره خوښه ده چې هغه په دغه کې مثلا ای زما وطنه د لالونو خزانې زما یا بله داسې کومه سندره ده چې ستا ډیره خوښه ده چې هغه موږ ته په دغه ډولک کې اوس وژغه یې
والله زما خوښه دغه یو آواز دی د وطن دپاره دی
مثلا موږ یو آواز
وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرم جنت نشان دے گلان پکے کرما
پما دروه نگران دی گلان پکی کرما وطن جنت نشان دی گلان پکی کرما
استاد دلته تاسو په یو داسې ټولنه کې اوسئ لکه غزنی دلته اکثره خلک ولسي طبیعت لري هغه کلاسیکل موزیکي یا مطلب هغه کلاسیک سندرې ډېرې نه اوري ولسي سندرې اوري تر څنګ یې دغه اتڼیزې سندرې ډېرې اوري داسې د اتڼ موسیقي هم پکې غږولی سي په دغه ډوله کې
وو د اتڼ ډولک مې زده دی خو څو رقم دی اتڼ
مثلا که موږ تا دا غوښتنه کوو چې څو رقم اتڼ ده ته یو رقم ډولک راته وغږوه او دارم دام راته وایه چې مثلا دا بیا د کومې سیمې اتڼ ده څه ډول د اتڼ کېږي
څه دا د موږ د غزنی اتڼ دی اله په ورته وای دا ځوانان ډیر خوښوي او ډیر ښه اتڼ ده
د آزادی میلمه
ਜੀਵਾ بچو کوئی ہو یا لا سو گر ولاڑی